رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. درنو اوریدونکو السلام علیکم، سهار مو نیکمرغه، هیله ده چې روغ جوړ او خوشحال اوسئ. دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي چې دلته په واشنگتن کې د ماخوستن نهه نیمې بجې کیږي. تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
نن په پولنډ کې د ناټو د غړي هیوادونو د مشرانو دوه ورځنۍ غونډه جوړیږي. په افغانستان بحث د اجنډا مهمه برخه ده. په عراق کې د بم په چاودنو کې شپږ ویشت کسان وژل شوي دي او فرانسه د اروپا د اتلولیو د جام وروستۍ لوبې یا فاینل ته ووته.
نن جمعه ده، د 1415 کال د سرطان د میاشتې اتلسمه ده چې د 2016 کال د جولای د میاشتې اتمه کیږي. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو تر څنګ یو مرکه په دې باره کې لرو چې د افغانستان د سرو زرو 201 لرغوني آثار د جنوبي کوریا په ملي موزیم کې نندارې ته وړاندې شول. خو اوس پام وکړئ پوره خبرونو ته چې عاشق الله رحیم زوی به یې تاسو ته وړاندې کړي.
السلام علیکم. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د ناټو د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره د پولند پایتخت وارساته ورسید. تمکیږي چې جمهور رئیس اوباما به په دې سفر کې د اروپایي مشرانو سره په دې وغږیږي چې د دې اتحاد نه د برتانیې وتلو په هغوی څه اغیزه کړي. اوباما به د هغوی سره په دې هم وغږیږي چې د برتانیې د وتلو لپاره څه پلان لري. د ناټو د غړو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې د ګډون ترڅنګ به جمهور رئیس اوباما هسپانیا ته هم لاړ شي. دا به هسپانیا ته د ښاغلي اوباما د جمهوري ریاست لومړی سفر وي. د بیسرحد ډاکټرانو نړیوال ادارې د ناټو د غړو هیوادونو نغښتې دي چې په افغانستان کې د ژورنالستانو د حفاظت او مطبوعاتو د ازادۍ لپاره د تروریستي حد زیار وباسي. د ادارې همدارنګه ویلي دي تر هغه وخته د طالبانو سره مذاکرات هم نه کیږي تر څو چې هغوی ټولو بشري قوانینو ته چې په نړیوالو تړونونو کې تعریف شوي دي درناوی نوي کړی. د بیسرحد ډاکټرانو په اعلامیه کې راغلي دي چې په افغانستان کې د دیموکراسۍ او د معلوماتو د ازادۍ دښمنانو په مطبوعاتو او خبریالانو بریدونو ته زور ورکړی. د ادارې د افغانستان د حکومت او ناټو نه هم غوښتي دي چې د خبریالانو او مطبوعاتو د خوندیتوب لپاره د جدي او د پاموړ اقدامات وکړي. د امریکا د دفاع وزارت وایي تر اوسه په افغانستان کې د عسکرو د کمولو لپاره کوم ځانګړی پلان نه دی جوړ کړی. امریکا په افغانستان کې 9000 واتس واسکر لري او تمه کیږي چې 1400 به یې په روان کال کې بیرته هیواد ته ستانه شي. د دفاع وزیر اشکارټر چې د پولند پایتخت ورساته د ناټو د مشرانو غونډې ته روان و په الوتکه کې خبریالانو ته وویل چې تر اوسه یې پریکړه نه ده کړې. کارټر خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې په دې تیر یو کال کې د ځینو پیښو له وجې د دفاع وزارت پریکړه وکړه چې د عسکرو شمیر زیات کم نه کړي. د ناټو د غړو هیوادونو مشران نن او سبا د پولند په پایتخت وارسا کې د درېو مهمو مسایلو په حق لغونډه کوي. په دې مسایلو کې یوې د افغانستان د امنیتي ځواکونو سره د ملاتړ او همکارۍ دوام، بلې د اسلامي دولت یا داعش ډلې ته ماتې ورکول، او درېیمه یې په ختیځ اروپا کې د روسیې د تجاوز مخنیول دي. تفصیل د شافی سردار ناوري.
د ناټو د غړو هیوادونو مشران په داسې وخت کې په وارسا کې غونډه کوي چې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما اعلان وکړ چې سش کال به د نظره 800 امریکایي عسکرو د جملې څخه چې په افغانستان کې دی را دي 1400 به یې هلته پاتې سي. ښاغلي اوباما په خوا پلان درلود چې یوازې 15,500 عسکر په افغانستان کې پرېږدي چې افغان امنیتي ځواکونه وروزي او سلام مشورې ورته ورکړي. د نړیوال او ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې د سیاسي چارو مبصر انتونی کورزمن وایي چې د ناټو د غړو هیوادونو د مشرانو په سرژنۍ غونډه کې به تر ډېره حده په امنیتي مسایلو خبرې وسي.
د ناټو متحدین بله چاره نه لري او پکار ده چې په یوه وخت کې په زیاتو مسلو کار وکړي. کله چې ګواښونه زیات وي څوک نشي ویلی چې کوم یو مهم دی او پکار ده چې د ټولو سره یې مبارزه وشي.
دا چې اوس په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو مسأله حل شوه، د ناټو مشران په یوې داسې تګلارې غور کوي چې څنګه د افغانستان د کمزوري اقتصاد چاره وکړي، د طالبانو سره په ټپه درېدلې د سولې خبرې د سره پیل کړي، او په جګړه کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې غم هم خوري چې مخ په زیاتېدو دی. ښاغلي کورزمن په دې هکله یو ځل بیا داسې وویل:
مونږ په افغانستان کې بایلون کې نه یو، خدا چې اوس هلته سره روان دي دا معنی لري چې مونږ ګټون کې هم نه یو.
د ناتو بلاک د اسلامي دولت یا داعش په خلاف جګړه نه کوي، او یوازې یو څو غړي هیوادونه خپل عسکر د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو ته ورلېږلي دي. شافی سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو اوریا. سعودي عربستان د هغو دوه مشکوک کسانو نومونه خپاره کړي دي چې په مدینه منوره او د جدې په ښار کې یې ځانمرګې بریدونه کړي ول. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د مدینه منوره ځانمرګې برید کوونکی شپږ کلن و او د سعودي عربستان تابع و. د وزارت د معلوماتو له مخې د ځانمرګې برید کوونکي نوم نایر النوجایدی البلاوی نومیده. د کورنۍ چارو وزارت ویلي دي چې د دغو کسانو په حق لا په تحقیقاتو کې 19 مشکوک کسان هم نیولې دي. وزارت همدارنګه ویلي دي چې د قطیف په ښار کې د شیګانو مسجد سره نږدې ځانمرګې بریدونه دریو کسانو کړي و چې عمرونه یې د 20 او 25 کلونو په منځ کې و. عراقي پولیس او د روغتون مسؤلین وایي په څو ځانمرګ بریدونو کې چې د بغداد په شمال کې د شیګانو په یو زیارت کې شوي دي، لږ تر لږه شپږ وشتنه پکې وژل شوي او 250 نور ژوبل دي. پولیس وایي دغه بریدونه پرون شپه ناوخته په هغو پولیسو وشول چې د بغداد نه 80 کیلومتره لرې شمال خواته یې د سید محمد په زیارت کې د خلکو امنیت ساته. پولیس همدارنګه وایي چې د لومړني برید نه وروسته یو ځانمرګ برید کوونکی او نه وسلوال زیارت نه نوتل. په پولیسو او زیارت کوونکي چې د اختر د منځلو لپاره د زیارت ورغې ول ډزې وکړلې. پولیسو دریم ځانمرګي مخکلي دی چې خپل ځان پورې تړلې چاودودونکي مواد وچوي وژلې دی. تر اوسه هیڅ کمیټه لی د بریدونو د کولو ادعا نه ده کړې. د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د تروریزم ضد د مبارزې په قانون کې د اصلاحاتو نوې لایحه پرون لاسلیک کړه. په نوې لایحه کې د تروریزم او افراطیت سره د تړلو جرمونو ته د سختې سزا غوښتنه شوې ده، خو مبصرین وایي په دې قانون کې دا نه دی ویل شوی چې کوم عمل افراطیت او کوم تروریزم ګڼل کیږي. کرملین په اعلامیه کې ویلي دی چې جمهور رئیس پوتین حکومت او د فدرالي امنیت خدماتو څنګه ته چې دغه هیواد د امنیت اساسي اداره ده لارښوونه کړې چې د عمل او څارنې لازمی مسودې دي زر تر زره چمتو کی. او وروستی خبر دا چې د اورفا د فوټبال د اتلولۍ په جام کې پرون فرانسې جرمني ته ماتې ورکړه. د سیمی فاینال یا نیمه پایلوبه کې فرانسې جرمني ته په دوه ګولونو ماتې ورکړله او فاینل ته وتله. فرانسه به اوس د پرتګال د لوبډلې سره د یکشنبه په ورځ په وروستۍ یا فاینل لوبه کې مخامخ شي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. په داسې حال کې چې امریکا اعلان کړی دی چې په افغانستان کې به 8400 عسکر پاتې سي، د ناتو د غړو هیوادونو مشران به نن په وارسا کې غونډه وکړي. په دغه غونډه کې به د امنیت په درو مهمو موضوعګانو باندې خبرې وسي، چې پکې یوه د افغانستان د ځواکونو سره کومک ته ادامه ورکول، د اسلامي دولت ډلې ته د ماتې ورکولو، او د روسیې په یوکراین کې د مداخلې په اړه خبرې شاملې دي. په مکړې په دې باب د امریکا ژغ د خبریال باب کارل رپورت.
د افغانستان، اسلامي دولت او د روسیې په یوکراین کې مداخله دغه درې داسې موضوعګانې دي چې د ناتو په غونډه کې به پې بحث وشي. انتونی کاتسمن چې د سیمه ستراتیژیک مطالعاتي مرکز کې کار کوي وایي:
Well, let's be blunt. Alliances don't have a choice. They have to walk and choose.
راځي چې بزغر د وایو چې د اتحادیانو سره بل لار نشته. دوی به خامخا مشکلې پریکړې کوي. داسې ممکنه نه ده چې تاسو اول دا په ګوته کړئ چې کومه مسله زیاته مهمه ده چې لومړی ورته پام وشي. خلک د ټولو مسلو په یو ځای د حل راایستلو کوشش کوي. د افغانستان په مسلو برسیر ناټو د داعش یا اسلامي دولت د ډلې سره په جنوب کې مخامخ ده. ناټو خپل عسکر هلته د امریکا په مشرۍ ائتلاف ته ورلیږي. تیر کال په پاریس کې د ترګرۍ د برید نه وروسته د یو شمیر غړو هیوادونو له خوانه په ناټو غږ وشو چې د مجموعي دفاع په نامه د داعش خلاف پراخ ګامونه اوچت کړي، خو یو شمیر نور د چارو کارپوهان خبرداري ورکوي چې په کار د ناټو هلته ډیر زیات دخالت و نه کړي. د جان هاپکنز د پرمختللو نړیوالو مطالعاتو په هنځي کې استاد ډانیل سرور وایي: د جان هاپکنز د پرمختللو نړیوالو مطالعاتو پوهنځي کې پروفیسر ډانیل سرور وایي
NATO will not become officially involved in Syria and Iraq in a big way
because we need to NATO په رسمي ډول په سوریه او عراق کې په غټه کچه مداخله ونه کړي ځکه موږ د روسیې همکارۍ ته په سوریه کې په خاص توګه اړتیا لرو کچري NATO هلته حضور ولري نو د روسانو همکاري لاسته نشو راوړي د ناتو د پاره درې مهم خطر دا دی چې روسیې په غیر قانوني توګه د یوکرين په گاوند کې د کریمیا ټاپو وزمه د خپل خاور سره ونخلوله او تر اوسه پورې د یوکرين په ختیس کې د بیلتون غوښتونکو سره مرستو ته ادامه ورکړې ده په دې برسېره د روسیې الوتکې په خطرناک ډول د امریکا جنگي بیړیو ته نږدې هغه وخت پروازونه وکړل چې متحده ایالاتو د ناتو د متحدینو سره د بالټیک په سمندر کې جنگي تمرینات کول پورپا کې د ناتو د متحدینو عالی کمانډان جنرال فلیپ بریډلو ویل زه فکر کوم د هغه کسانو د مخنیوي لپاره به چې غواړي د ناتو په اتحاد فشار راولي ستر خندونه داوي چې زموږ ټول اتحاد د خپلو قواو تشکیل د ډېری امادګۍ حتی ورسوي او متقابل ځواب یې تر ډېر وي د ناتو مشرانو په دې غونډه کې د ناتو شرقي متحدینو ته ډاډ ورکړي او د ته به چمتو کړي چې د روسیې د لا زیات تجاوز مخه ونیسي له دغه هلو زلو سره د مرستې لپاره متحده ایالات برتانیا جرمني او کاناډا به هم مرستې وکړي دغه ملکونه به په ختیځ غاړې د ناتو د پاره د سارنې یو مرکز جوړ کړي د امریکا یو لوړ پوړی چارواکي د امریکا غږ ته وویل چې د امریکا ولسمشر اوباما به په پولند کې د یو کنډک مشري وکړي په دې برسېره امریکا په استونیا لیتویا او لیتوینیا کې هم د کنډکونو مشري کوي
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه
او د هم زمرد خبرونه یو مرکه د افغانستان د سرو زرو 201 دیش لرغونی اثر د جنوبی کوریا په ملي موزیم کې ننداره ته وړاندې سول دا چې په مادي او معنوي لحاظ افغانستان ته ګټه څه ده او ننداره ته وړاندې سوي اثر د افغانستان له کومو سیمو څخه تر لاسه او لرغونتوب یې څومره دی د ملي موزیم رئیس فهیم رحیمی نوشابه آشنا ته په مرکه کې داسې وویل
دغه لرغونې اثر د کومو مشخصو دورو اثر دي
آثار خو پنځه سیمه لرغونی سیمه نه پیدا شوی دا هغه زله زله آثار چې دا هغه د تپی فلول له سیمه نه پیدا شوی دا چې د برونز دورې پورې اړه لري تقریبا په سلونین زره کار خدمات لري هغه د شی دا لرغونی آثار دا چې په دغه نن دزون کې دي مګم د بل سیمه چې دا آثار د ای خانم سیمه څخه دا چې د تخار ولایت کې موقعیت لري هغه د درین میلادي مخکې د میلاد پورې لري بګرام سیمه نه دا چې هغه د دویم میلادي پورې لري او د تلاتیبې سیمه دا چې برغان کې موقعیت لري د جوزان ولایت کې اول مخکې د میلاد نه تر اول میلادي پورې لري
د کوم کال نه را پدې خو د افغانستان د لرغونی آثار په نور ملکونو کې نندارې ته وړاندې کیږي
دا فوخ تقریبا 2001 کال وو چې اول ځل فرانسې نندارې لپاره یې خدل شو پس لاغه نه دا بیا په نور ملکونو تقریبا په یو لس ملکونو کې لاړه لکه هالند فرانسې او جرمني او ناروی او انګلستان او امریکا او کانادا نورمال کول تقریبا یو لس ملکونو کې نندارې لپاره ته خدل شوې ده اوس اخري ځل کې په ټوکیو ملي موزیم کې نندارې لپاره خدل شوې وو چې پاس راغی نو اوس لاړ کوریا ته چې د کوریا ملي موزیم به څوک اوس نندارې لپاره خدل شوې ده
د افغانستان کوم لرغونی آثار چې د جنوبی کوریا په موزیم کې نندارې ته وړاندې شوی دا ټول د سرو زرو دي کنه
نه دا د وسو یو درش کلمه آثار چې د کوریا ملي موزیم کې نندارې ته خدل شوې ده یوازې د سرو زرو نه دی جوړ شوی یو برخه د سرو زرو دی او بل یو څو آثار د سپین زرو دی او بل د شیشې آثار دی چې د شیشې نه جوړ شوی ده او آج نه جوړ شوی ده خصوصا د بګرام سیمه آثار ټول شیشه ای آجی او د برونز نه جوړ شوی ده. لک برخه د سرو زر دي، د برخه نه ده سرو زر دي.
په بهرنیو ملکونو کې د افغانستان د لرغونو آثارو ننداره ته وړاندې کېدل په مانوي لحاظ افغانستان د پاره ګټه څه ده؟
یا په هغه مانوي هدف ده چې موږ غواړو چې دغه آثار خلکو ته وخیو او د هغه لخوانه دغه جهانیانو ته د خپل د لرغونی کلتور او فرهنګ او تاریخ دوی ته وخیو. هدف مو دا ده چې دوی وپیژني چې افغانستان یو ډېر لرغونی آثار لري او په فرهنګي برخه کې او خپل تاریخ برخه کې ډېر اهمیت لري. نو دا معنوي هدف ده.
په مادي اړخ کې افغانستان کومه ګټه د ورنل ترلاسه کولی شي کنه؟
او خامخا د هر نندارتون چې هر ملک تقریبا مونږه 15000 امریکایی دال د پیش پرداخت په لحاظ اخلو، د هغه نه خود تقریبا نمایشگاه فیس ده او له هغه سره هم مونږ هم تقریبا 30% د خالص عواید د نندارتون څخه چې هغه عواید کې د هغه نه 30% هم پرسنده ورکړي. دا دوه برخه کې مونږ ګټه لرو مادي او هغه سره هم هدف دا ده چې دغه نندارتون په خاطر مونږ وکول شو تقریبا حق آثار چې د درې لسیزې جګړه کې د افغانستان لوټ شوی وو د بعضې ملکونو نه راوګرځو بیرته افغانستان ته راوړو. په مثال توګه زه درته کوی ویلی شم چې تقریبا د 1.2 کلن آثار 2 میاشتې مخکې مونږ یو تفاهم نامه جاپان سره امضا وکړ چې دا هغه تفاهم نامه په خپل حال مونږ کوي چې یو څه دغه کلم آثار چې جاپان ته غیر قانوني لیږل شوی وو بیرته افغانستان ته راوړو. ان شاء الله پراتون کې یو میاشتې او 2 میاشتې مونږ کوي چې هغه افغانستان ته بیرته راوړو. ډېر باهنت آثار چې دغه نندارتون کې ملکونه دا آثار ویني دوی ته دا فکر راځي چې مونږ کوي چې د خپل آثار نه ساتنه وکړو. د دې په خاطر اغه آثار چې د بخوانی ټول سیده کې خصوصا د بخوانی کلونه کې د افغانستان لور شوی دا کوي شو د هغه په خاطر مونږ د افغانستان په اړه وایو.
ډیر مننه رحیمی صاحب کور ودان.
هیله کوم چې راځم.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1269 اف ام 3.15
او اوس په مکړی دی رپورت. د امریکا په کانګرس کې د جمهورې غوښتونکو ګوند قهرجن غړو پرون د پنځشنبه په ورځ د تحقیقاتو د فدرالي ادارې یا د اف بی آی رئیس ته په دې خاطر په غوسه و چې هغه د خپل تحقیقاتو د بشپړېدو څخه وروسته ویلي و چې میرمن هیلری کلینټن چې کوم وخت د بهرنیو چارو وزیر و نو هغه د خپل شخصي مخفي ایمیلونو په برخه کې د ډېر زیاتې بې احتیاطۍ څخه کار اخیستی و، خو بیا هم هغه دا پریکړه وکړه چې د جمهوري ریاست مقام ته د دیموکرات د ګوند د احتمالي نوماندې پر ضد تورونه ونه لګوي. د دې رپورټ خلاصه به خلیل خان تاسو ته دروړوي.
د امریکا د فدرالي تحقیقاتو د ادارې رئیس جیمز کومی د ولسی جرګې د تحقیقاتو کمیټې ته 2 ورځې وروسته له هغه حاضر سو چې هغه د دغې ادارې د تحقیقاتو په نتیجه کې وویل چې نه خو داسې شواهد شته او نه هم دا چې میرمن کلینټن دی په سرګند او په قصدي ډول د امریکا د قوانینو څخه سرغړونه کړې وي. کله چې هغه د 2009 کال څخه تر 2013 کال پورې د امریکا تر ټولو لوړه ډیپلوماټه وه او هغه د حکومت د خوندي او محفوظو ایمیلونو د سیستم پر ځای د خپل شخصي او دولتي ایمیلونو لپاره د هغه کمپیوټري سیستم نه کار اخیستی وو چې د هغه د نیویارک په کور کې وو. ښاغلی کومی د کانګرس غړو ته د خپلې بیانیې په شروع کې په خپل توضیحاتو کې ول چې دوی دوه شان په نظر کې ونیول چې دا پریکړه وکړه، یعنی دا چې یو کس چې مخفي معلومات تر لاسرسي لري نو محکمه سي او کنه.
What did the person do? Did they mishandle classified information? And when they did it, did they know they were doing something that was unlawful? That has been the characteristic.
یو کس چې څه کوي آیا هغه محرم معلومات په صحیح توګه نه دي استعمال کړي او دا چې د هر یو جرم خصوصیت وي چې پکښې په غلط ډول د محرم معلوماتو استعمال شامل وي. دا ډېره مهمه ده چې یو څوک چې څه کوي نو هغه څه فکر کوي او موږ نه غواړو چې خلک بندیخانه ته واستو تر هغه چې موږ دا نه وي ثابته کړي چې هغه چې څه کول نو په دې خبر وو چې هغه دا کار په قصدي ډول کوي او کنه. خو د جمهوري غوښتونکو ګوند د کانګرس غړو د کومې د تحقیقاتو په پایلو سخت انتقادونه وکړل چې هغه ولې د کلینټن د محاکمه کولو سفارښتنه ونه کړه. هغوی دا پوښتنه کوي چې تحقیقات کوونکو دا ومندل چې میرمن کلنټن 114 محرم ایمیلونه استولي او اخیستي دي، او د دې ایمیلونو لپاره د کمپیوټر شخصي سرور استعمال کړی وو، او بیا هم د دې قضیې په پایله کې دا وویل چې میرمن کلنټن به د مروجو قوانینو د لارې نه محاکمه کیږي، که څه هم یوه ډېره لویه بې احتیاطي جرم دی. د امریکا څارنوالي لوریټا لنچ د تحقیقاتو د پایلې وروسته د کومي هغه سفارښتنه منلې چې دغه قضیه دې ختمه سي او میرمن کلنټن دې نه محاکمه کیږي. کلنټن نیت لري چې د امریکا لومړی ښځینه جمهور رئیس سي. کلنټن بعد دې وروسته د کومي د هغه پایلو پاړه په عامه خبر برګون وشي چې هغه او په بارنیو چار وزارت کې د هغه همکارانو د مهمو معلوماتو پاړه ډیر زیات به احتیاط ول. د یو کال مخې کله چې د هغه د ایمیلونو لپاره د شخصي کمپیوټري سیستم د کارولو خبره رابرسیره سوه، نو هغه ویلي ول چې هغه د خپل سانتیا لپاره یوازې یو ټلیفون د دولتي او شخصي ایمیلونو لپاره استعمالوي. نو ورسته بیا ومنله چې دا یو غلطي و، او د هغه دا کار د دې سبب سو چې اف بی آی د دې مسلې په باب یو کال تحقیقات وکړل.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
جمهور رئیس باراک اوباما وایي چې په راتلونکي کال کې به په افغانستان کې 1400 امریکایي سرتیری میشت وي، ترڅو په افغانستان کې افغان ځواکونو ته د زده کړو ترڅنګ د ترهګرۍ پر ضد حساس مبارزه پر مخ بوزي. دا چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو علت څه دی او په کومه برخه کې به د افغان ځواکونو سره د ترهګرۍ په ضد مبارزه کې برخه واخلي، د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیري آشنا رادیو ته وویل.
لومړی امریکایي ځواکونه چې په افغانستان کې پاتې کیږي اصلي علت مخالفین دي. د امریکا متحده ژمنه کړې وه چې خپل قوتونه د افغانستان نه وباسي، مګر مخالفینو ونه غوښتل، روسي ډلو ونه غوښتل چې امریکایي ځواکونه د افغانستان نه ووزي. هغوی بایش ول چې امریکایان خپل قوتونه بیرته په افغانستان کې پرېږدي. دویمه مسله دا ده چې د دوی د قوتونو پاتې کېدل په افغانستان کې مخالفینو ته یو ښه گزار دی چې هغه فکر کوي چې د 2015 کال نو وروسته یا د 2014 کال نو وروسته به د افغانستان سیاسي نظام رنګ شي او وسوال پوز بونه شي کړلای چې د دوی مقابله وکړي.
بله،
خو زه یو شی تاسو ته وایم چې امریکایي ځواکونه چې په افغانستان کې پاتې کیږي هغوی په ماریبوي فعالیتونو کې ګډون نه کوي. زمونږ وسوال پوز کاملاً زه تاسو ته پروخانه توګه وایم چې د دې وړتیا لري چې په خپل په افغانستان کې ماریبوي عملیات وکړي او د مخالفینو سره یا د تروریستي ډلو سره دلته ځمکني عملیات ترسره کړي.
بله وزیر صاحب، بله، څومره اړتیا و چې په دې شمیرې عسکر باید افغانستان کې پاتې شي؟
اصلا خبره د دې نه ده چې په کومه شمیره باندې عسکر په افغانستان کې پاتې شي. هر څومره عسکر چې امریکایان لازم ګڼي او هغه د دوی کار دی چې څومره عسکر په افغانستان کې پرېږدي. زموږ لپاره دا مهمه ده چې د امریکا د متحده ایالاتو او د نړیوالې ټولنې سیاسي حمایه ده زموږ د نظام څخه. دا په دې معنا باندې ده چې که د هغوی 8000 عسکر پاتې شوی وي، که 8400 یا 10000 هر څو عسکر چې پاتې شوی وي، هغوی په ځمکني ماریبوي عملیاتو کې ګډون نه لري. ټول تورنستانو ته هغه حلقات چې غواړي چې په افغانستان کې سوله رامنځته شي د هغوی لپاره یو کلک ګزار دی. یوه بله خبره چې زه باید ورته اشاره وکړم چې په افغانستان کې جګړه د زموږ خپل داخلي جګړه نه ده. تاسو وګورئ دلته سیمه ایز تورنستان، نړیوال تورنستان، د سیمې استخبارات، دا ټول په دې جګړه کې شریک دي. نو نړیواله ټولنه، د امریکا متحده ایالات او د سیمې ځینې هیوادونه مجبور مکلف دي که چیرې غواړي چې د تروریزم نه نجات پیدا کړي، د دوی نه خلاصون پیدا کړي، دوی باید په دې مبارزه کې زموږ سره شریک شي او په هره برخه کې زموږ سره مرسته وکړي تر څو چې دا جګړه زر پای ته ورسیږي.
بله، تخنیکی او امنیتی برخه کې همکاري څومره ګټوره ګڼي؟
ګورې، یو وسلوال پوس کاملاً سل په سلو کې په لسو کالو یا 15 کالو کې نه جوړیږي، مګر زه تاسو ویلی شم چې په سیمه کې زموږ وسلوال پوس د تجربې لپاره دا بیساری دی. هم جګړه کوي، هم خوونه روزنه کوي، هم وسلوال پوس جوړوي. نو زه تاسو ویل شم چې په تخنیکی برخه کې یا د تجهیز په برخه کې د تسلیف په برخه کې او د خون روزنې په برخه کې د مشروع په برخه کې په دې کې د ډیر اړینه ده چې نړیوال زموږ سره مرسته وکړي تر څو چې زموږ اوس کاملا په پښو باندې ودرېږي. ځکه دا جګړه زموږ خپله جګړه نه ده، دا د تروریزم سره جګړه ده. نو نړیوال باید زموږ سره مرسته وکړي تر څو چې زموږ وسوال پوز کاملا په پښو باندې ودرېږي.
بله وزیر صاحب، تیرو ته په کتو له څو کلونو را په دې خوا بهرني عسکر په افغانستان کې میشتو، دغه انتقادونو ته چې ورځ تر بلې ورځ بدتره شوه او بهتره نه شوه، همدې انتقاد ته په کتو د تیرو نه افغان حکومت څه تجربه اخیستې ده چې بهرنیانو د دې مرستې نه په نظامي برخه کې صحیح ګټه واخیستل شي تر څو د تروریزم سره مبارزه یو څه نتیجه ورکړي، یعنی مثبته نتیجه ورکړي؟ څنګه د انتقادونو نظام خلاصولی شي؟
خبره داسې ده چې ګوره، زه تاسو ته یوه خبره وکړم. کله چې 2014 کال کې بهرنیان ووتل، ټول مسولیتونه زموږ افغان پوځ ته وسپارل. په هغه وخت کې زموږ افغان پوځ کاملا دومره تجربه نه درلودلې. زه تاسو ته ویلی شم لکه یو 12 کلن یا 13 کلن طفل، د هغه تجربه چې ضروري وي، هغه قوت چې ضرور و، هغه وسلې چې ضروري وي، زموږ د وسلوال پوځ سره نه وي. زه دا په ډاګه باندې وایم د افغانستان خلکو ته چې په 2015 کال کې زموږ مورال کمزوري و او د مخالفینو مورال لوړ و. زه تاسو ته مطلق ویل شم چې په 2014 کال کې خبره کاملا سرچپه ده. یو سلاتیا درجه زموږ په ګټه ده. موږ اوس د لوړ مورال خاوندان یو. زه تاسو ته ویل شم هغه پوزیشن یا هغه حالاتو کې چې په 2015 کال کې مخالفین و، هغوی په 2014 کال کې نه دي.
وس د امدی عسکرو میشیدل په افغانستان کې د افغانستان په سیاسي ثبات کې څه رول لرلی شي؟ سیاسي برخه کې به څه تغیر راولي؟
موږ مخالفینو فکر کوو چې د 2014 کال نه وروسته چې بهرانيان وځي افغانستان یوازې پاتې کیږي. بهرانيان به وځي، نړیوال به مرسته نه کوي، ایالات متحده امریکا به مرسته نه کوي. او تاسو ولیدل چې د امریکا متحده ایالاتو خپل ژمنې بیرته تکرار کړلې. دغه قوتونه چې په افغانستان کې پاتې شوي دي، دا زموږ نه سیاسي او نظامی ملاتړ دی او د دښمن په هغه اهدافو باندې ستر گزار دی.
د همدې 8400 عسکرو میشیدل په افغانستان کې، تاسو څومره هیله لرئ چې د ورسا په غونډه کې بعد د ناتو د مشرانو نه د افغان ځواکونو لپاره د اوږدمهاله همکارۍ لپاره یو څه لاسته راوړنې ولري؟
زه خو په مطلقه توګه په دې باندې متأخر یم چې ناتو هیوادونه، هغه هیوادونه چې د ناتو نه بیرون دي خو زموږ سره په دې مبارزه توریزم سره مبارزه کې شریک دي، هغوی کاملا خپل حمایت اعلانې په دې نه د ورسا په غونډه کې او خپل مرستې به نسپموي او هغه ته به ادامه ورکړي.
bale ډیره مننه وزیر صاحب.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
ټاکل شوی چې د یک شنبه په ورځ به د افریقایي اتحاد د غړو ملکونو د مشرانو عالی غونډه په رواندا کې جوړ شي. د نایروبي څخه د امریکا غږ خبريال جیل ګریک په دې باب رپورت راستولې دی.
ویل کیږي چې د افریقای اتحاد د مشرانو په دغه عالی غونډې کې به زیات باس د دغه اتحاد د مشر د انتخاب په باب وشي. د دغه اتحاد د اوسنی مشر ډاکټر زوما د خدمت 4 کلنه دوره ختمه شوې ده. د نړیوالو شخړو د تحقیق په مرکز کې د افریقای اتحاد په چارو کې مشاوره الیسا جابسن په دې باب وایي:
I think it's important to stress that who leads the African Union Commission matters, and it matters immensely.
زما په فکر دا ډیره مهمه ده چې په ډیر تاکید وشي چې د افریقای اتحاد د کمیسیون چارې به څوک په مخ بوزي. دا فوق العاده زیاته مهمه مسله ده. د دغه افریقای اتحاد مشر د دې مسولیت لري چې د دې قارې اقتصادي، سیاسي او امنیتی مسائل په خطر طریقه تنظیم کړي. نو دا مقام په حقیقت کې ډیر مهم دی او هم باید په دغه مقام کې بهترین کاندید انتخاب شي. اوس دغه مقام ته 3 کاندیدان ولاړ دي: 2 د بوتسوانا او د ګینی د باندنۍ چارو وزیران دي، او دریم کاندید د یوګندا د جمهور رئیس یو پخوانی مرستیال او په افریقا کې د ایچ آی وی او د ایډز د مرض په ضد د چارو د تنظیم لپاره د ملګرو ملتونو پخوانی خاص استازي دي. مګر په واشنگتن کې د افریقا او د اټلانټیک د چارو د شورا مشر پیټر پام په احتیاط سره وایي چې د فکر نه کوي چې د مشرانو په دې عالی غونډه کې به د ډاکټر زوما په ځای کمبل څوک انتخاب شي، ځکه چې د افریقایي اتحاد د کمیسیون مشر د غړو ملکونو د دریو نه د دوو برخو د رایو اکثریت ته ضرورت لري. هغه وایي
This time around with three relatively unknown candidates, it might well be the case that
په دې پړاو کې دغه مقام ته نسبتا درې داسې کسان کاندید شوي دي چې خلک ډېر نه پیژني. په اصل کې دا یوه مهمه مسله ده، ځکه چې یو به هم د رایو د دریو برخو نه دوه برخې ونه ګټي، او د دې امکان شته دی چې نور کاندیدان هم د دې پړاو نه وروسته انتخاب شي. د افریقایي اتحاد د مشرانو وشتمه کلنۍ عالي غونډه به د جولای په لسمه پیل شي، او د دولت مشران به په هغې کې د جولای د میاشتې په ولسمه او اتلسمه ګډون وکړي.
قدرمن اوریدونکو، زموږ د خبرونه پای ته ورسېده. اوس پام وکړئ دغه خبرونه ته. رادیو آشنا.